درته خبريږي. په سر کې به کورنۍ خبرونه واورو چې ناجیه ساپه در اوروي. له هغې وروسته بهرني خبرونه وړاندې کېږي چې فرشته جلال زی وایي.
مشرانو جرګه وایي چې له امریکا سره د امنیتي سند پر سر باید له سره غور وشي. د سولې لپاره د آزاد او مدني ټولنې ابتکار ټولنه وایي د هیواد په ځینې ولایتونو کې په بدو کې د نجونو په ورکولو کې کموالی تر سترګو کیږي. او د اداري فساد په وړاندې د ارزونې خپلواکه کمیټه وایي چې د ملي وحدت حکومت له اداري فساد سره د مبارزې اراده نه لري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې له امریکا سره د امنیتي سند پر سر باید له سره غور وشي او یا هم لغوه شي. سناتورانو نن په عمومي غونډه کې د هیواد امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وبله او وویل چې له امریکا سره امنیتي سند هیڅ ګټه نه ده کړې. له دې یوه ورځ وړاندې ولسي جرګې هم ورته اندېښنه وښوده او د دې جرګې مشر وویل چې د ناامنیو له امله یو شمېر سیمې له سقوط سره مخامخ دي. د سولې لپاره د آزاد او مدني ابتکار ټولنه وایي د هیواد په ځینې ولایتونو کې په بدو کې د نجونو په ورکولو کې کموالی تر سترګو کیږي. د دې ټولنې مسؤلینو نن وویل چې په دې اړه یې په کابل، پروان او پنجشیر ولایتونو کې سروې کړې او ورته معلومه شوې چې په بدو کې د نجونو ورکړه کمه شوې ده. په سروې کې راغلي چې د دې ولایتونو اوسیدونکي په بدو کې د نجونو ورکول غندي او ناوړه دود یې بولي. د اداري فساد په وړاندې د ارزونې خپلواکه کمیټه وایي چې د ملي وحدت حکومت له اداري فساد سره د مبارزې اراده نه لري. د دې ادارې اجرایوي مشر وویل چې په د اداري فساد په اړه د خپل راپور د خپرولو پر مهال وویل چې د حکومت اکثره ژمنې د شعار په بڼه پاتې دي او د عملي کېدو لپاره یې ستراتیژي نه لري. او د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې نن هم د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې شوې دي. د کندوز د والي ویان عبدالواسع باسل ازادي راډیو ته وویل چې د ګلتپي په سیمه کې او د قلعزال ولسوالۍ اړوند سیمه کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه شوې چې څه باندې څلوېښت مخالفین او اته امنیتي سرتیري پکې وژل شوي دي. او د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له فرشتې جلزې څخه اورئ.
په نیپال کې نن د زلزلې زورور ټکانونه محسوس وو او د دې هیواد د پلازمېنې کټمنډو شاوخوا سیمې ولړزولې. چارواکي وایي د پرونۍ زلزلې له امله د مړو شمېر تر 2200 زیات شوی. په امریکا کې د جیولوژیکي څېړنو او سروې ادارې د نننی ټکان شدت 6.0 درجې څرګند کړی دی. د ادارې ویلي چې د زلزلې مرکز د کټمنډو او چین ترمنځ وو. ډېر عمق نه درلود او شایي شاوخوا 50 کیلومتره سیمه یې تاواني کړې وي. د زلزلې ټکان نن په نوي جیلي کې هم محسوس شو او د نوي جیلي میټرو وتړل سوه. چارواکو وویل چې ولس مړي یې د یورس غله په لمنو کې له هغه کم پر راویستل چې تر برف کوچ لاندې شوی وو. زرګونو نیپالیانو خپلو کورونو ته د ستنېدو له ویرې تېره شپه د باندې تېره کړه. په غرنیو سیمو کې لا هم د ژغورنې عملیات نه دي پیل شوي او ویل شوي چې په ځینې سیمو کې خلک په لاس د خاورو د ایستلو هڅې کوي تر څو د ودانیو لاندې شوي کسان راوباسي. په قزاقستان کې نن خلک د ولسمشر د ټاکنې لپاره د رایه مرکزونو ته ځي. د قزاقستان حکومت د اپوزیسیون ټول مشران تر فشار لاندې کړي او رسنۍ په ډېر دقت څارل کېږي. نو داسې انګېرل کېږي چې ولسمشر نور سلطان نظربایف به د پنځمې پرله پسې دورې لپاره وټاکل سي. نور سلطان نظربایف 40 کلن او له تیرو 15 کلونو راهیسې د قزاقستان ولسمشر دی. ولسمشر نظربایف نن د قزاقستان په مرکز آستانه کې د خپلې رایې تر اچولو وروسته وویل:
Я уверен, что казахстанцы проголосуют прежде всего за стабильное развитие нашей страны в лучшем.
Да вы изодаем, что да Казахстан خلق به تر هر څه مخکې د خپل هیواد پرمختګ او د خلکو ښه ژوند ته راي ورکړي. دوهم، قزاقستان به د دولت ثبات او هغو پالیسیو ملاتړ ته راي ورکوي چې سما تر رهبری لاندې په دې هیواد کې عملي شوي دي. د ولسمشر نظربایف په وړاندې دواړه کاندیدان چندان پیژندل سوي خلک نه دي. داسې انګېرل کېږي چې په ټاکنو کې د نظربایف په وړاندې دواړه کاندیدان د حکومت پلویان دي او د دې لپاره چې خلکو ته د انتخاباتو د ترسره کېدو یو نظر ورکړي کاندید شوي دي. عراقی چارواکو نن وویل چې لشت لژه دولس تنه په بغداد او شارته په شاوخوا پرتو سیمو کې په بمی چاودنو کې ووژل سول. اسوسییټډ پرس د پولیسو د یو مامور په حواله ویلي چې د بغداد ښار پر خیلانی څلور لارې چې ډېره ګڼه ګوڼه وي نن په چاودنه کې لشت لژه پنځه تنه وژل سوي او پنځلس تنه زخمیان دي. یوه بل پولیس ویلي چې څلور ملکی کسان نن د بغداد ښار په دېرش کیلومترۍ کې د محمودیه په سیمه کې په بمی چاودنه کې ووژل او تر نهو زیات زخمیان شوي دي. په ترکیه قبرس کې نن د جمهوري ریاست د ټاکنو دوهم دور دی. د ټاکنو په اول وار چې د اپریل په نولسمه ترسره شو یو کاندید هم ونه توانید چې کافي رایې واخلي. په انتخاباتو کې نن دوه کاندیدان درویش ایرغلو او مصطفی اکنچی سره مخامخ دي. په توکمیزه ساز د ترکانو او یونانیانو ترمنځ د دې جلا شوي ټاپو د بیرته یو ځای کولو مذاکرو په انتخاباتي مبارزو کې اساسي رول درلود او راتلونکي اونۍ به دغه مذاکرې پیل شي. دا ټاپو په 1940 میلادي کال کې چې ترکیه ځینې سیمې اشغال کړې او له یونان سره د یو ځای کېدو پلویانو کودتا وکړه په دوو برخو وویشل سو. د دواړو قبرسونو ترمنځ د سولې مذاکرې تیر کال د تیلو د ذخیرو د ویش پر سر د جنجال له امله بندي شوې وې. او د نیویارک ټایمز په حواله د روسیې هکرانو چې تیر کال یې د سپینې ماڼۍ کمپیوټري سیستم هک کړی و د ولسمشر براک اوباما پټ ایمیلونه لوستي دي. نیویارک ټایمز دا خبره پرون د یوه امریکایي چارواکي په حواله کړې خو د ده نوم یې نه دی اخیستی. د سپینې ماڼۍ یو ویان په دې اړه له تبصرې ډډه کړې ده خو د سپینې ماڼۍ چارواکو یوه میاشت مخکې تایید کړې وه چې تیر کال د سپینې ماڼۍ د ایمیل سیستم هک سوی و. چارواکو ویلي و چې له دې امله پټو ایمیلونو او معلوماتو ته تاوان نه دی رسیدلی خو د امریکا متحدو ایالاتو دا لانه ده تایید کړي چې په پیښه کې د روسیې لاس و. د دې ساعت مهم خبرونه وو. او مرزیه احمد زید کابل او د افغانستان د ځین نورو ولایتونو د هوا د حالاتو په اړه معلومات وړاندې کړي.
د سلام په وړاندې کولو سره قدرمنو اوریدونکو د هم د هیواد د سلوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتي ګرید په کچه اټکل شوی. کابل کې به آسمان ځای ځای وریځ وي. د تودوخه لوړه درجه شپږ ویس او ټیټه یوولس. کندهار کې آسمان وریځ ده. تودوخه لوړه درجه اووه دېرش او ټیټه دیارلس. هرات کې آسمان وریځ ده. تودوخه لوړه درجه یوویشت او ټیټه اته. مزار شریف کې به هم آسمان وریځ وي. د تودوخه لوړه درجه اتلس او ټیټه یوولس. جلال آباد کې آسمان وریځ ده. باران د اورښت امکان شته. د تودوخه لوړه درجه شل او ټیټه اته. گردیز کې به آسمان وریځ وي. د تودوخه لوړه درجه پنځه ویشت او ټیټه اته. غزنی کې به هم آسمان وریځ وي. د تودوخه لوړه درجه اووه ویشت او ټیټه نه. بامیانو کې به آسمان وریځ وي. د اورښت امکان شته. د تودوخه لوړه درجه پنځه ویشت او ټیټه یوه. او په بدخشان کې هم آسمان وریځ ده. اورښت امکان شته. د تودوخه لوړه درجه شپاړس او ټیټه څلور.
تاسو د ازادي رادیو لالاري خبرونه واوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو پر وېبپاڼه هم لوستلی شئ په د ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان مشرانو جرګې له امریکا متحده ایالاتونو سره د امنیتي او دفاعي سند لغوه کېدو غوښتنه وکړه. دوی امریکا ملامته کړه چې د افغانستان د امنیت د ټینګښت په اړه یې خپله همکاري نه ده کړې.
دوی څنګه همکاري کوي؟ هوایي کوښښ نه ورکوي. زموږ جرګې ته تجهیزات قوي نه ورکوي. شورای امنیت مشاور اکبر صاحب دا باید موږ تاسو په فولاده جنسیت ته راوغواړو چې ستاسو موقف څه شی دی د فرمان په مقابل کې.
په کابل کې د هند سفیر امیر سینا وایي چې هند ته د افغان ولسمشر سفر ډیر اهمیت لري او په هند کې هم د افغانستان د مسایلو په اړه ډیر علاقه مندي شته.
This is more than just a protocol visit. President Ghani, who is going on his first visit in his official capacity as president, will be very warmly welcomed. There is great interest in India on what happens in Afghanistan.
په نیپال کې نن د زلزلې یو بل زورور ټکان د ژغورنې ډلې اخوري ورې کړې او د پرونۍ زلزلې د مړو شمېره هم تر 2000 اوښتې ده. په دې اړه هم درته راپور لرو. خبرونه دویمه نیمه ډېره برخه ورکو شوې ځانو پروګرام ته ځانګړې شوې. د مشرانو جرګې غړي وایي د امریکا له متحده ایالاتونو سره امنیتي او دفاعي تړون باید لغوه شي. د دې جرګې اکثرو غړیو د یکشنبې په ورځ په خپلو توندو څرګندونو سره له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون بې ګټې وباله. دوی همدارنګه پریکړه وکړه چې د امنیتي او دفاعي تړون د نه عملي کېدو په اړه به راتلونکې اونۍ ته د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر سلاحکار محمد حنیف اتمر دې جرګې ته وغواړي. په دې اړه تفصیل د ناجیې صافی په ریپورټ کې اورو.
په دې وروستیو کې د هیواد په بېلابېلو برخو کې د ناامنیو په زیاتېدو سره د مشرانو جرګې غړي ټینګار کوي چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په اړه له سره کتنه او یا هم د دې تړون د لغوې پریکړه وشي. د مشرانو جرګې د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې اکثرو سناتورانو وویل که چیرې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په موجودیت کې د افغانانو امنیت خوندي نه شي نو دا تړون بې ګټې دی. سناتور حسیب الله کلیمزی په دې اړه وویل
افغانستان
لبل خواد مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون مشر زلمی زابولي بیا ټینګار وکړ چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون د نه عملي کېدو په اړه باید په راتلونکو څو ورځو کې د ولسمشر سلاحکار محمد حنیف اتمر دې جرګې ته وغوښتل شي.
زما پیشنه محترم مجلس صدر د شورای امنیت مشاور اتمر صاحب دا باید مستاسې په کلاده جلسیه ته راوغواړو. د دې سره د مطبوعاتو په مخکې خبرې وکړو چې ستاسې موقف څه شی دی د دې فرمان په مقابل کې.
تر دې مخکې د ولسي جرګې غړیو هم ویلي چې باید امریکا سره امنیتي تړون لغوه او یا پرې له سره غور وشي. سناتورانو همداراز د هیواد اوسنی امنیتي حالت د اندېښنې وړ وبلل او د افغانستان نړیوال متحدین د امنیت په ټینګښت کې ګرم وبلل. دوی وویل چې افغانستان له امریکا سره امنیتي تړون لري خو له دې سره سره اوس هم یو شمېر ولایتونه له سقوط سره مخ دي. سناتورانو په داسې حال کې د امنیتي حالت په اړه اندېښنه وښوده او امریکایي د امنیت په برخه کې په نه همکارۍ تورنه کړه چې له تېرو څو ورځو راهیسې د هیواد له بېلابېلو ولایتونو د ناامنیو راپورونه ورکول کېږي. د یکشنبې ورځې په جلسې کې له ډېرو بحثونو وروسته د جرګې لومړی مرستیال محمد علم ازدیار چې جرګې مشري کوله پریکړه وکړه چې په راتلونکې اونۍ کې به د ولسمشر سلاحکار محمد حنیف اتمر د جرګې ته وغواړي.
ومردل چې د افغانستان مشرانو جرګې په نننۍ غونډه کې اکثرو غړیو ټینګار کوي چې امریکا متحده ایالاتونو سره د امنیتي او دفاعي تړون د باید لغوه شي. دوی ویل چې امریکا د افغانستان د امنیت په ټینګښت کې بېغوري کړې ده. په همدې اړه د افغانستان د پوځي او سیاسي چارو له یو کارپو جاوید کوهستاني سره غږېدلی یو. له ښاغلي کوهستاني نه مو پوښتنه کړې چې د مشرانو جرګې دغه څرګندونې او غوښتنې چې له امریکا متحده ایالاتونو سره امنیتي او دفاعي تړون لغوه شي څه معنا ورکوي او د دوی نظر په دې اړه باندې څه دی؟
دغه مسئله چې موږ ډېر توقع لرو د ایالات متحده نه او د دې پیمان امنیتي را دغه یو استوزمن خبره ده چې موږ په خپله ملي قوای لرو، ملي اردو لرو، پولیس لرو، امنیتي ملي لرو او دغه پرسونل روزنه شوی ده. تر اوسه موږ نږدې 400 امنیتي پرسونل لرو. دغه سم مدیریت نه لري. کوم فشار چې افغانان باندې راځي په عملیاتو کې دښمن عملیات کوي دا دولت په خپله ویده و دا کوم پروګرام نه درلود چې دا یو تدابیر ونیسي، عملیات ترسره کړي، خلک ته پوهاوی ورکوي، هلته والیان ته یو هماهنګي ولري په ولایاتو کې. اوس چې کوم فشار راځي بیا وایي چې د امنیتي تعلیم باید بیا کتنه شي. تر اوسه خو داسې موږ یو خبر ته مثلا شاهدان نه یو چې ایالات متحده موږ ته کوم حمایتي کمکونه چې په پیمانی امنیتی راغلی دي هغه موږ ته مثلا ترسره نکی.
کوهستاني صاحب محترم، امریکا د دغې توافقنامې له مخې په کومو مواردو کې له افغانستان سره د همکارۍ لپاره مکلفه ګڼل شوې ده؟ آیا تر اوسه پورې دغه همکاري په سمه توګه ترسره کړې او څومره دغه اندېښنې چې ملي شورای مطرح کوي دا پر ځای دي؟
ګوره، په امنیتي تلون کې راغلی دي کوم وخت افغانستان په خطر مواجه شي، په کې تعرض وشي یا کوم تهدیدات، یعنی لوی تهدیدات همسایگانو له خوانه وشي یا نور تروریستی ډېره لوی تهدید وي، افغانستان د ایالات متحده نه او د ناتو نه غوښتنه کوي چې موږ ته حمایت وکړي. هغوی د خبره فعلي بیا حمایت کوي. پنورو برخو که راغلی دی فکام عملیاتی پروگرامونه چی در افغانستان دولت داری مو گاماده یو پتول عملیاتونو که تخنیکی حمایتی مرد تیتر ترکو در راغلی دی که اوز پا کندوز که دی که پسنگین یا سرپل دوی که غالی اوهی بمبار دوشی اوهی دا کار کهی که چولک غالی در زخمیان و شهیدان و در تخرکون و در پاره دوی دا کمک کهی مهمات استوی نور کمکونه دوی تر ترکهی در اخپال مو اخپال وزیفه تر تر نکو کم سنگین تجهیزات چی مو که بعده شویده در خب مهم خبره ده چه تر دوزاره سال روشتوم کال که در وعده باید تر ترشی ضروریات باید اخپال دولت افغانستان تا این که اولویتون کم دی دروس خود موږ په خپل مشکلات بوخت یم ریکا سره کوم هغه نه لرو مذاکرات نه لرو ناتو سره کوم مذاکرات نه لیکري په دې توافقنامه باندې کوم خاص نشست دروس نه دی شوی موږ په خپل سر غږیږو سید چې امریکا موږ سره مثلا هغه توقع چې موږ لري دروس نه دی کړی دا په خپل پای دی اول یو موټ شو متحد شو خپل مشکلات حل کو
د سیاسي او پوځي چارو افغان کارپو جاوید کوهستاني او چې د مشرانو جرګې د نننۍ بحث په اړه له موږ سره خبرې وکړي ښاغلي کوهستاني وویل چې د افغانستان په امنیتي ارګانونو کې د مدیریت ضعف موجود دی او باید مخکې لدې چې امریکا د افغانستان د امنیت په ټینګولو کې په ناغېړۍ تورن شي باید د افغان پوځ مدیریت ته پاملرنه وشي تر لنډې دمې وروسته بیا هم له موږ سره پاتې شي
ازادي راډیو لونه ترو وورزی پونه کی
ازادی رادیو او ری ازادی رادیو پټول افغانستان کې په 2016 منځنۍ چاپه خبرونه کوي ل وادي سره سم د افغانستان کې د هندستان ل سفیر خغلی امیر سینا سره مرکه چمتو شوې څوې په ګډه وورو د په افغانستان کې د هند سفیر امیر سینا وایي چې د افغان ولسمشر لمړی سفر هند ته ډیر اهمیت لري د خغلی سینا په خبره په هند کې هم د افغانستان د مسایلو په اړه باندې ډیره لیوالتیا موجوده ده
مستر بسر ټانک یو ویری مچ
خغلی سفیر صاحب دا چې هند ته د جمهور رئیس اشرف غنی له سفر مخکې موږ ته وخت را کړ تر څو د سفر په اهمیت خبرې وکړو مننه کوم ورسره په پیل کې غواړم چې وپوښتم د دې سفر په اړه د هندي چارواکو نظر څه دی او ستاسو په اند د سفر له ځان سره څه پیغام لرل شي
زه هم له دې مننه چې د ازادي راډیو اوریدونکو مې غږ اورېله تاسو مننه کوم او ټولو ته درناوی وړاندې کوم د هند څخه د افغان ولسمشر لیدنه ډیره مهمه ده هغو اړیکو ته په کتو چې موږ یې د ګاونډي سارګغړو هیوادونو او خلکو له پلوه چې کلونه سره اوسېدلو یو له بل سره لرو دا سفر د یو رسمي سفر په پرتله له ځان سره ډېر څه لري د افغانستان له هر جمهور رئیس څخه په هند کې تل ښه ګرم هرکلی شوی او بې له شکه له اشرف غني څخه به هم کیږي چې هند ته یې لومړی سفر دی زموږ جمهور رئیس او صدراعظم هم دې سفر ته سترګې په لار دي په حقیقت کې د افغانستان په اړه هندوستان ډېره دلچسپي لري نو رسنۍ استراتیژیکو او سوداګریزو ټولنو بېلابېل پروګرامونه جوړ کړي او په مجموع کې دې سفر ته موږ د ډېر اهمیت په نظر ګورو هغه به د هند د جمهور رئیس شخصي میلمه وي او زموږ له ولسمشر سره به په راجپتی 52 یا د هند په جمهوري ریاست کې وویني
مننه لکه څرنګه چې تاسو یادونه وکړه په افغانستان کې له انتخاباتو وروسته د هند ته د نویو افغان ولسمشر لومړنی سفر دی څه فکر کوئ د دې سفر د بحث وړ اجنډا به څه وي آیا هندي مشران هم څه خاص اجنډا لري چې په خبرو کې راپورته کړي
اجنډا وی هاف ستاسو سوال پړه بو ام په دې سفر کې بعد د سیاست امنیتی وضعیت هغه څه چې په اقتصادي برخه کې پیښیږي په هغه اړه او په دې به باسو شي چې جمهور رئیس اشرف غنی د راتلونکو په اړه څه لید لري لکه وړاندې مو چې ویلي هند د افغانستان د پریښودو هیڅ پروګرام نه لري موږ د افغانستان کامیابۍ ته ژمن یو نو باید سره کینو چې د افغانستان د نوي حکومت لومړی ضرورتونه وپیژنو او له دې خبر شو چې افغان حکومت په کومو برخو کې د هند څه ډول مرستې غواړي نو ویلی شم چې تقریبا د هر څه په اړه موږ ستراتیژیک شریکان یو دا خپله یوه اجنډا ده که تاسو ستراتیژیک تړون ووینئ نو په بېلابېلو وختونو کې بېلابېل موضوعات د بحث وړ دي
هندوستان په سیمه کې یو له مهمو هیوادونو څخه دی چې د افغانستان سره یې د بیا رغونې او بیا جوړونې په برخو کې مرستې کړې دي آیا له دې سفر څخه د نوو سمالي مرستو د ژمنې هیله کېدای شي چې هند د افغانستان لپاره وکړي
زه فکر نه کوم چې موږ د په اوس وخت کې د داسې کومې اعلامیې په لټه کې وو. دا له هنده د جمهور رئیس اشرف غنی لومړۍ لیدنه ده. دا د هند او افغانستان دواړو مشرانو لپاره ښه ده چې یو بل وپیژني او په دې اړه خبرې وکړي چې څه کول پکار دي. څنګه چې تاسو خبرې، هند له افغانستان سره د $2 میلیارد مرسته ژمنه کړې. په حقیقت کې بودیجه شته، نو زه فکر نه کوم چې اوس موږ بیا د کومې مالي مرستې ژمنه وکړو. په دې برخه کې هغه څه چې شاید پرې بحث وشي دا دی چې د شته امکاناتو څخه څنګه استفاده وکړو او هغه پروژې چې پرې کار روان دی هغه بشپړې کړو. دا د افغانانو په ګټه ده.
موږ چې د افغانستان له جمهور رئیس سره د هند سفر په اړه کومې خبرې کړې دي، جمهور رئیس وایي په دې سفر کې به له هندي چارواکو سره د نو مالی مرستو د ترلاسه کولو پر ځای د هغوی په پانګونې ټینګار وکړي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د دې وړاندیز په اړه تاسو څه وایئ؟
زه په ټوله کې د جمهور رئیس اشرف غنی له هغو کارونو چې دلته یې کوي او یا یې له هنده غواړي چې وی کړي ملاتړ کوم. نو په دې سفر کې به د هندي پانګوالو او سوداګرو سره د جمهور رئیس خبرې د سفر یوه بله برخه وي. هغه به د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې نقشه او خپل نظریات له هندي سوداګرو سره شریک کړي. په دې اړه به څرګندونې وکړي چې په کومو برخو کې د هند مرستې او تجربې غواړي. شاید جمهور رئیس اشرف غنی د کانونو، زراعت، پوهنې، روغتیا او ډیرو نورو برخو کې چې موږ د هغه او له ټیم سره یې خبرې کړي بحث ولري. نو موږ انتظار وباسو او دقیقا چې هغه به د افغانستان په استازیتوب اقتصادي ټولنې ته په یو ښه مسیر کې د پانګونې بلنه ورکړي او موږ به کوشش وکړو چې خپل پانګوال وهڅوو چې په دې مهمه سیمه کې پانګونه وکړي.
in these critical areas.
Yeah, thank you very much. If we come to the relation
خکدا افغانستان او پاکستان اړیکو تراشو د ملي وحدت حکومت له جوړې دروسه د دوړو هوادونو په اړیکو کې یو ډول ډراماټیک بدلون لیدل کېږي. آیا د نک دیوالو خو تاسو اندېښمن کړی نه یاست؟
نو وی ډونټ هاف اکچولی کنسرنز اون دیس.
نه، په دې اړه موږ څه اندېښنه نه لرو. موږ په یوې سیمې پورې اړه لرو. موږ ټول ګاونډیان یو. دا عادي حالت دی چې طبیعي ښې اړیکې ولرو. دا اړیکې باید نه یوازې د پاکستان او افغانستان وي، بلکې پاکستان باید هڅه وکړي چې د هند سره هم اړیکې ښې کړي. په ورته ډول هند هم د پاکستان سره د ښو اړیکو علاقه مند دی. او په دې اړه چې د اړیکو پرمختګ ډراماتیک دی یا نه دی، نه غواړم څه ووایم. ولې ویلی شم چې د افغان حکومت لخوا ډېرې هڅې شوي، اوس دا پتاسې او هغوی پورې اړه لري چې قضاوت وکړي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ دا نږدېوالی متقابل او مساوي دی که نه. د هند له ادرسه نه غواړم چې په دې اړه څه ووایم، ولې د ګاونډیو لپاره دا ډېره طبیعي ده چې ښې اړیکې ولري.
دا د سولې د هڅو نتیجه ده چې افغانستان پاکستان ته نږدې کړ او سوله هغه څه دی چې اغېز په ټوله سیمه پرېوځي. افغان حکومت چې په دې برخه کې د پاکستان سره سه هڅې کړي، تاسو څنګه ارزوئ؟ البته باید ووایم چې چین هم په دې هڅو کې شریک دی.
فکر کوم افغان حکومت ټول کارونه سم مخته بیولي دي، په دې خاطر چې همداسې اړتیا ده. په حقیقت کې د هرې کامیابۍ لپاره افغانستان سولې ته اړتیا لري. تاوتریخوالی چې کېږي د منلو نه دی. څنګه پېښه چې په جلال آباد کې وشوه، داسې پېښې د غندلو دي او باید چې داسې پېښې ودرېږي.
د افغانستان جمهور رئیس د سولې د هڅو په برخه کې د هند ملاتړ غوښتونکی هم دی. تاسو له دې پروسې سره ول ملاتړ کولی
شئ؟
موږ ډلو او ګوندونو ته لاسرسی نه لرو. موږ یوازې له یوه لوري، یعنې افغان حکومت سره اړیکې لرو. موږ طالبانو یا د هغوی مشرانو او یا نورو وسلوالو ته مستقیم لاسرسی نه لرو. موږ ښه ملاتړي کوونکي یو نظر دی چې د افغانستان د سولې په پروسه کې به یو څو هیوادونه همکاري وکړی شي. د هندي حکومت موقف په دې برخه کې څرګند دی چې ټولې افغاني پروسې او پروګرامونه چې مشري یې افغانان کوي ترې ملاتړ کوي، خو د تیرو 14 کلونو لاسته راوړنې او ګټې باید زیانمنې او اغېزمنې نه شي. نو موږ په دې برخه کې د افغانستان ملاتړ کوو.
وی ویل بی سپورټینګ ګورنمنت اف افغانستان.
افغان حکومت او کارپوهان وایي چې د هند ملاتړ د دې په خاطر هم ډېر مهم ده چې هند او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې په افغانستان کې په یو بل باندې د تورونو د لګولو په لوبه کې ښکېل دي او ورسره دا هم ویل کېږي چې یو ډول نیابتي جګړه د دوی ترمنځ روانه ده. نو سوال دا دی په داسې حال کې چې پاکستان دلته په افغانستان کې د هند نفوذ محدودول غواړي، تاسو وضعیت څنګه څېړئ؟
خلک کولی شي د هند د نفوذ د کمیدو غوښتنه وکړي، خو نه پوهیږم چې خلک د هند نفوذ څنګه محدودوي. زه باید ووایم چې د افغانستان او هندوستان ترمنځ اړیکې یوازې د حکومتونو ترمنځ اړیکې نه دي، دا د دوه هیوادونو د خلکو ترمنځ اړیکې دي. دا اړیکې زموږ د زرګونو کلونو تاریخ څخه سرچینه اخلي، او حتی له هغه وخت څخه هم مخکې چې لا پاکستان پیدا شوی نه و. اوس چې یو هیواد جوړیږي، نو په دې معنی نه ده چې زموږ تاریخي اړیکې دوران شي. د هغو کارونو څخه چې موږ یې کوو، دا نفوذ په خپله نوې بڼه او نوی رنګ اخلي. زه ستاسو سوال ته چې د نیابتي جګړې په اړه ده هم راځم، خو هغه کارونه چې موږ یې دلته د بیا رغونې، د ماشومانو تعلیم، روزنې او عمومي روغتیا په برخو کې کوو، دا ټول هغه کارونه دي چې په عامو خلکو اغیز کوي. دا د هند په نفوذ کې شمیرل کیږي چې هندوستان لپاره د افغانانو په زړونو کې مینه پیدا کوي. نو نه پوهیږم چې خلک به زموږ دا کارونه څنګه بند کړي، یا غواړي چې بالاخره موږ داسې تصمیم ونیسو چې په افغانانو ویزې بندوو او ووایو چې نور افغانان هندوستان ته نشي راتلی. خو موږ وایو دا زموږ پالیسي نه ده. موږ غواړو د افغانستان سره ډېره راشه درشه ولرو، ډېر افغانان راشي، او همدا وجه ده چې موږ په افتا کې د شاملېدو علاقه لرو. تر دې چې که یو څوک د هوایي ټکټ اخیستلو توان نه لري، وکولی شي د بس له لارې په 8 ساعتونو کې له جلال آباد څخه امرتسر ته سفر وکړي. نو د دې کار د کولو لپاره د ګاونډیو مرستې ته ضرورت لرو چې هغه د سارک غړی دی او د سیمې هیوادونو نږدېوالي ته ژمن دی. دا کار د حکومتونو نظر او د افغانانو هیله ده. تاسې د نیابتي جګړې یادونه وکړه. په حقیقت کې زه د هغې له درک عاجز یم. ډېرو شنونکو دا موضوع یاده کړې. نه پوهیږم دا موضوع له کومه راځي. په داسې حال کې چې ملکي خلک وژل کېږي، افغان امنیتي ځواکونه تلفات ویني، کورونه، بانکونه او پوهنتونونه تر حملې لاندې راځي، دلته د نیابتي جګړې خلک دي چې د نورو په ځای جنګېږي. کله چې وایو پراکسي یا نیابتي قوه، نو دا هماغه خلک دي چې دا جنګ کوي، له باندې مرستې او پټنځایونه پیدا کوي او د یو هیواد په استازیتوب جنګېږي. اوس که جنګ وګوري، دوه لوري به پکې دخیل وي. سوال دا دی چې بل لوری کوم دی چې جګړه کوي. آیا هندوستان دلته د کومې ډلې ملاتړ کوي؟ څوک جنګ کوي او څوک د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې جنګېږي؟
ځینو پاکستانی جنرالانو ویلي دی چې د حامد کرزي د حکومت په وخت کې افغانستان او هندوستان په ګډه د بلوڅانو ملاتړ کولو. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟
ما دا ټول څرګندونې اورېدلې. په حقیقت کې خپله پرویز مشرف شاوخوا یوه میاشت وړاندې ومنله چې هغه د حکومت ضد د ځینو ډلو ملاتړ کوو چې جمهور رئیس حامد کرزی او د هغو حکومت وویروي. نو دا کار د دوی اړوند دی چې وی دروي، او تر هغه ځایه چې د بلوچستان موضوع مطرح ده، دا موضوع له افغانستان سره په دوه اړخیزو او د امریکا سره په درې اړخیزو ناستو کې مطرح شوې ده. د بلوچستان په اړه باید یوه موضوع له یاده ونه وځي چې هغه د افغانستان له هلمند، کندهار او نیمروز سره ګډه پوله لري. په تیرو 14 کلونو کې امریکایي او برتانیایي ځواکونه په دې سیمو کې وو. که اوس څوک وایي چې هند په افغانستان کې تروریستان روزي او یا ورته وسلې ورکوي، نو د امریکا او برتانیا ځواکونو څه کول؟ دوی ښه استخباراتي معلومات، بې پیلوټه تیارې او له فضا ښه څارنه لري. په داسې حال کې چې پاکستان موږ د بلوچستان پر روزنې تورنوي، دوی څه کول؟ آیا دوی نه لیدل؟ نو زه وایم چې بلوچستان یوه سیمه ده چې ځان ته تاریخ لري او پاکستان هغه له ټولو ښه پیژني. دا یو جنګ دی چې زه نه غواړم د هغې په اړه نظر څرګند کړم، خو دا ادعا بې بنسټه ده. دوی په دې اړه هیڅ ثبوت نه لري، او حتی ویې نه شو کړی چې په دې اړه امریکایانو ته څه وړاندې کړي. امریکایانو دوی ته په ښکاره ویلي د هغو ادعاو په اړه چې دوی یې کوي څه رښتیا نشته. خو دوی باید هم دا شعار ولري، ځکه چې اوس نړۍ پوهیږي چې په افغانستان کې ټول تاوتریخوالی له کومه ځایه کیږي. دوی دا پالیسي څنګه افغانانو ته توجیه کوي؟ دوی وایي چې موږ نه یوازې تاسې وژنو، بلکې د هند په وړاندې هم له دې لارې جګړه په مخ کې وړو. دلته هندي ځواکونه چیرته دي؟ آیا دلته موږ کوم قوت لرو؟ دا توطیه ده چې دوی جوړه کړي. د دې په ځای چې دوی ومني چې دوی دلته نیابتي جګړه پیل کړي، غواړي چې وښيي دلته دوه لوري یو له بل سره جګړه کوي، تر څو جنګ یې د دوی او نړۍ په وړاندې توجیه پیدا کړي. دا یوه د لوګي پرده ده.
بیرته د افغانستان د وضعیت په اړه بحث تر شو، د امنیت او سولې لپاره د افغان حکومت هڅې څنګه ارزوئ؟ آیا دا په سم لوري د حرکت په حال کې دي؟
It is ultimately the fact that if there are disgruntled
بلې په سم لوري دا هڅه کیږي طالبان بل اخر افغانان دي او باید بیا سم لوري ته راوګرځول شي نو دا هلې ځلې په خټو غروان دي دوی ته وړاندیز دا دی چې توتريخواله بس کړي او که غواړي چې په سیاست کې برخه ولري باید چې شریک شي په دیموکراسي کې دا ډېر ښه ګام دی چې هر څوک کولای شي په حکومت کې برخه واخلي او لوړو چوکیو ته لار پیدا کړي فکر کوم د افغان حکومت هڅه په ځای دي په دې اړه نه یوازې له پاکستان د مرستې غوښتنه کړي بلکې د پاکستان د ټولو متحدینو سعودي عربستان چین او نورو ته هم دا غوښتنه رسولې ده موږ د چین د رول ملاتړ کوو ځکه چې موږ پوهیږو او چین ښه معلومات لري چې څه روان دي بالاخره دا وضعیت په ټوله سیمه اغیز لري افغانستان یوازې د جنگ میدان ګرځېدلی که دا ځواکونه بریالي شي دا په موږ ټولو او زموږ په امنیت اغیز لري د افغان حکومت دې هڅو ته د نیکمرغۍ هیله کوو او هیله مند یو چې لاسته راوړنې ولري خو د سولې د خبرو لپاره څو ټاکل شوي نیټې له لاسه وتلې دي طالبانو تازه د نوو عملیاتو اعلان وکړ نو نه پوهیږم چې دا به د سولې په خبرو څومره اغیز ولري موږ هیله مند وو چې تاوتریخوالی به ختم شي او طالبان به بیا داسې څرګندونې چې د جنګ د اعلان په اړه وي ونه کړي
While the violence will continue, Taliban will not announce the spring offensive.
هند ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د لومړني سفر د اهمیت اړوندو مسایلو په اړه مو په کابل کې د هند له سفیر امیر سنا سره د ازادي راډیو ځانګړي مرکه ورېده چې په د ازادي راډیو د کابل څنګه مشر حمید محمد کړی و وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي فرشتې جلال زیت وار ورکړو چې د افغانستان سیمې نړۍ مهم لنډ خبرونه وي له هغې وروسته د سپورت نړۍ او بیا هم له موږ سره پاتې شي
ټاکل شوی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سبا هند ته ولاړ سي په کابل کې د هند سفیر امر سنا نن ازادي راډیو ته وویل د افغانستان ولسمشر او هندي چارواکي به په افغانستان کې پر روانو سیاسي حالاتو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو پر پراختیا خبري وکړي د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د ارزیابي خپلواکه کمیټه وایي د افغانستان د ملي وحدت حکومت د اداري فساد په وړاندې د مبارزې لپاره پیاوړي اراده نه لري او په دې ارتباط سمې ستراتیژۍ نه دي جوړې سوې د افغانستان ولسي جرګه کې نن د افغانستان او د امریکا د متحدو ایالاتو ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون پر څرنګوالي خبرې وشوه او ځینې کسانو وویل چې پر دغه تړون باید له سره بحث وشي او د لغوه کېدو یادونه یې هم وشوه په نیپال کې نن د زلزلې یو بل زورور ټکان د دې هیواد د پلازمېنې کټمنډو شاوخوا سیمې ولرزولې چارواکي وایي د پرونۍ زلزلې له امله د مړو شمېر په 2200 اوښتی دی نن په قزاقستان کې د جمهوري ریاست انتخابات دي د قزاقستان حکومت د اپوزیسیون ټول مشران تر فشار لاندې کړي او رسنۍ په دقت څاري نو داسې ګڼل کېږي چې د دغه هیواد ولسمشر نورسلطان نظربایف به د پنځمې پرله پسې دورې لپاره بیا وټاکل شي
د سپورت ورځنی هنداره د روسیې د 2013 نړیوال جام د فوټبال سیالیو د مقدماتي مسابقو لپاره دوهم دور پچ اچونه د مالیزیا په کولالامپور ښار کې ترسره شو د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو پر اساس افغانستان په پنځم ګروپ کې ځای لري د فوټبال فدراسیون وایي چې د افغانستان ملي ټیم به له سنگاپور کامبوجیا سوریه او جاپان ټیمونو سره لوبې ترسره کړي په دې سیالیو کې به افغانستان د فوټبال ټیم لومړی د سوریه له ټیم سره لوبه وکړي د فوټبال نړیوال فدراسیون د معلوماتو پر اساس افغانستان د فوټبال په برخه کې په نړۍ کې 115 او په آسیا کې 18 ځای لري ټاکل شوی دی په راتلونکو دوه اونۍ کې د کابل د 5 زونونو ترمنځ د نجونو د سوپهولو سیالۍ پیل شي د افغانستان د بوکسینګ فدراسیون مشر داد محمد فاینده اختری ازادي راډیو ټول چې د دې سیالۍ هدف د نجونو ملي ټیم ته د لوبغاړو غوره کول دي د شاغلي اختری په خبره د نجونو د ملي ټیم د جوړولو لپاره د کابل د 5 زونونو څخه 40 لوبغاړي غوره کیږي او د کرکټ د چیلنج کپ سیالۍ په لړ کې د بغلان ولایت ټیم وتوانید چې د بدخشان ټیم ته ماتې ورکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د بدخشان ټیم په څلور دېرش اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 140 منډې هدف وټاکه، خو د بغلان ټیم وتوانید چې په دېرش اورونو کې د اوو لوبغاړو په سوځېدو سره دا هدف پوره کړي. د ښاغلي هوتک په خبره د دې سیالۍ د ترسره کېدو هدف د ولایتونو په کچه د کرکټ لوبې ته وده ورکول دي.
ازادي راډیو ته غوښتل چې ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 2016 منځنۍ صفه خبرونه کوي. اوس په هم راشو د هند له سفیر امیر سینا سره د مرکې دویمې برخې ته. البته دغه مرکه په کابل کې د ازادي راډیو رئیس حمید محمد کړې ده. لومړۍ نیمایي کې یو لوی برخه خبره شوه، اوس یې دویمه وړه برخه خبرېدو ته چمتو ده.
ځینې افغان چارواکي وایي چې روان کال به د امنیت لپاره د افغانستان لپاره خورا سخت کال وي، او په همدې حال کې ویل کېږي چې د اسلامي دولت په نوم یوه نوې ډله د ظهور په حال کې ده او هڅه کوي چې په افغانستان کې ځانته مرکز ولري او جلب و جذب وکړي. چې د ډېرو کتونکو په وینا دا به نه یوازې د افغانستان د امنیت لپاره بلکې د سیمې د امنیت لپاره هم یو ګواښ وي. اساسي پوښتنه دا ده چې هندوستان د سیمې د یو غښتلي هیواد په توګه د دې پدیدې په وړاندې د مبارزې لپاره د افغانستان سره څه ډول مرسته کولی شي.
See, except for putting forces on the ground,
Hindustan le de prata che swakuna Afghanistan to wali ki da Afghan zwakuno pa payawrtya ke da khpal tawan tar hada kar kade dai bil akhira ta se iwi qawita zarurat lare che da baghawat control awlo aw mubarize pa barkha ke zakde le dilwi turso pa awal khat ke wajangi ki ka da logistic satane istikhbarat aw nur barkho khabarawi mang la Afghanistan sara nizdi adi ke laro da Afghanistan da payawrtya le para bahar kar wukdo zaka che da rishtya yow gwaq dai khuda che په افغانستان کې د اسلامي دولت ډله آیا په عراق او سوریه کې د جنگي دون کې داعش ډله سره تړاو لري کنه، دا موضوع د بحث وړ ده. دا پخپلو کې څه ډول اړیکې لري، آیا مذهبي، آیا ایديولوژیکي؟ په خاصه توګه د تکتیکونو په اړه موږ باور نه لرو. دا سوال د ډیرو خلکو لخوا مطرح شوی چې آیا روحتیا عراقي اسلامي دولت ډله ده یا سیمه ایزه پدیده او یا د علامه تغییر دی. پاغوی ډیر نمونه خودل شوی دی، خو بل اخره ویل شم چې غوی د حواله لاري نه دی راغلي، څنګه جوړ شوی او څوک یې ملاتړ کوي. په هند کې هم د داسې بغاوت کوونکو سره مخ شوی یو، او موږ په هیګو د حکومت ضد دا ډلې کوم ملاتړ پټنځایونه ونه لري، دوی پاتې کېدای نشي. نو افغانان او افغان حکومت یې باید وګوري چې دوی خپل پروګرامونه چیرته تر کوي. زه پوهیږم چې دوی کولی شي خلک استخدام او یا طالبان جذب کړي، اما د خلکو استخدام د دې ظرفیت نه ورکوي چې هغوی د یو هیواد وګواښي. دا چې دوی ایدیالوژي څه ده، ملاتړ یې او سزانې څوک دي او څوک یې مرسته کوي، هغه موضوعات دي چې باید ژور یې وڅېړو. دقیقا لکه تاسو چې اشاره وکړه، که دا رښتیا د اسلامي دولت ډله وي نو لوی ګواښته یوازې د افغانستان لپاره نه، بلکې د پاکستان، هند او ټولې نړۍ لپاره.
که د افغان ځواکونو څخه د هند د ملاتړ موضوع ته راشو، اوس مهال هندوستان افغان ځواکونو ته نظامي زده کړې ورکوي، خو د افغان ځواکونو اساسي اړتیا د هغوی تجهیزول دي. افغان ځواکونه د جنگ درنې وسلې نه لري. په دې برخه کې افغان حکومت له هندوستانه د مرستې غوښتنه کړې وه، ویل کېږي چې هغه رد شوی. آیا هند به په دې برخه کې بیا مرستو ته زړه ښه کړي؟
No, it wasn't refused, that's wrong information.
نه، هغه نه درد شوی، دا معلومات سم نه دي. د جمهور رئیس اشرف غنی د کار په لومړیو میاشتو کې داسې وړاندیز شوی و، او دا لا هم موږ ته صحیح دی. دا چې افغان حکومت نوی کار شروع کړی نو له هندي مشرانو سره ګوري او په دې اړه تصمیم نیسي. دا خبره ممکن د دواړو هیوادونو مشرانو په لیدنه کې راپورته شي او دوی به تصمیم نیسي، خو هندوستان په عمومي ډول ټینګار کړی چې د توان په حد له افغانستان سره په هر لحاظ ولاړ یو. په دې برخه کې هم ځینې شیان دي چې مونږ خپل تولیدو، ځینې دي چې مونږ واردو، او داسې دي چې مونږ اخلو. تر یوه حد مو افغان لوري ته قناعت ورکړی. دا اړتیا په صورت کې به هند په هغې غور وکړي. نو فکر نه کوم چې د افغانستان د وسلې او یا نورې غوښتنې دي د هندوستان لخوا رد شوي وي.
هند ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د لومړني سفر تر د هدف او اهمیت په اړه مو د هندستان ل سفیر امیر سنا سره د ازادي رړو د رئیس حمید محمد مرکه اوري د لپاره د مرکه کې چې ورسته برخه وس پرښوله د هند سفیر ټینګار وکړ چې هند تر خپل وسیله افغان ځوکونو سره مرسته کوي او همدارس د وسلو نورو مسایلو د ورکړې پاړه هم دوی خپلې ژمنی نه دی ماته کړی. اوس به هم راشو یو بل راپور ته. د سولې لپاره د آزاد او مدني ابتکار ټولنه وایي د هیواد په ځینو ولایتونو کې په بدو کې د نجونو په ورکولو کې کموالی راغلی دی. د دې ټولنې مسؤلینو د یکشنبې په ورځ په کابل کې د یو شمېر دیني عالمانو په غونډه کې ویل په بدو کې د نجونو ورکول د اسلام او مدني اصولو خلاف عمل دی او دوی هڅه کوي چې په دې برخه کې د خلکو ذهنیتونه روښانه کړي. دیني عالمان هم په بدو کې د نجونو ورکول یو ناوړه عمل ګڼي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د سولې لپاره د آزاد او مدني ابتکار ټولنه په دې نظر ده چې په ځینو ولایتونو کې په بدو کې د نجونو د ورکولو د کمیدو سبب د خلکو د پوهې لوړېدل دي. د دې ټولنې مسؤلینو د یکشنبې په ورځ وویل چې په دې اړه یې په کابل، پروان او پنجشیر ولایتونو کې یوه ټولپوښتنه کړې او ورمعلومه شوې ده چې په دې ولایتونو کې په بدو کې د نجونو ورکړه کمه شوې ده. په سروې کې راغلي چې د دې ولایتونو اوسیدونکي په بدو کې د نجونو ورکول غندي او دا عمل یو ناوړه دود بولي. د دې ټولنې د ارزیابۍ مسؤلې خاطرې اسد د خپلو فعالیتونو په اړه آزادي راډیو ته وویل
یه پروژه در حدود بیشتر از 2 ماه میشه که آغاز شده و برنامه متعددی را
دا پروژه سباندی 12 میاشتې کېږي چې پیل شوی او په بدو کې د نجونو د ورکولو کمیدو ته هڅې کوو. د سیمې خلکو ته کنفرانسونه جوړ شوي سو خلک د دې ناوړه عمل څخه ډډه وکړي. په راتلونکي کې هڅه کوو چې دا پروګرام د هیواد نورو ولایتونو ته هم وغځوو.
د سولې لپاره د آزاد او مدني ابتکار ټولنه وایي چې دا سروې د کابل، پروان او پنجشیر ولایتونو په 9 ولسوالیو کې له شاوخوا 40,000 ښځو او نارینهو سره د لیدنو کتنو، ناستو او مرکو پر مټ ترتیب کړې ده. ویناوال وویل په بدو کې د نجونو ورکول د بشر پر وړاندې زور زیاتی دی او خلک او حکومت باید د دغه ناوړه دود مخه ونیسي. په غونډه کې راټول شوو یو شمېر ښځو ویل چې جرم یو فردي عمل دی او اسلامي او مدني قوانین هیچ چا ته اجازه نه ورکوي چې مجرم دی د یو بل انسان په قربانولو سره له جرم آزاد شي. ځینو ښځو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په کابل، پنجشیر او پروان ولایتونو کې له پخوا راهیسې په بدو کې د نجونو ورکول کم و او په کار ده چې دا پروګرامونه په هغو ولایتونو کې پیل شي چې د بدو ورکولو دود پکې اوس هم شته. د فرشتې په نامه یوې ازادي راډیو ته وویل
په بدو کې د نجونو ورکول یو ناوړه خشونت دی. کابل له نورو ولایتونو سره نه مقایسه کیږي او دا پروګرام به هغه وخت نور هم ګټور شي چې په لرې پرتو سیمو کې د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړ شي.
په غونډه کې ناستو دینی عالمانو هم د بدو له دود سره مخالفت وکړ. دینی عالم عبدالواسع صافی آزادي راډیو ته وویل
قرآن اجازه نه ورکوي، حدیث اجازه نه ورکوي، اجماع اجازه نه ورکوي، مسلمانان اجازه نه ورکوي، نو موږ هم باید د دین اجتناب وکړو. موږ باید بد ورنه کړو. د دې د دواړو طرفونو دوستان چې دي هغوی په دې باندې ران جوړي کړي، نو د دې نه باید صرف نظر وکړو.
د افغانستان په ځینو سیمو کې له پخوا راهیسې د قتل، نامشروع جنسي اړیکو او له نامحرم سره د ښځې د تیښتې موضوعګانې د نجونو په ورکولو حل شوي دي. کارپوهان د دې دود علت د خلکو ناپوهي، بېوزلي او د اسلام او مدني قوانینو څخه د خلکو بېخبري ښیي.
لازدی رادیو مو راپورونه او خبرونه او همدار از هند ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د لومړني سفر د اهمیت او هدف په اړه باندې د هند له سفیر امیر سنا سره په دغه پروګرام کې بشپړه مرکه واورېده. اوس وخت په افغانستان کې 4:02 دي. زموږ راپورونه او خبرونه همدلته ختمیږي. له دې وروسته د ورکو شوی ځانو پروګرام اورېدلی شئ.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې اومنئ. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ، دا د بیان د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي کولای شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. تاسو کولای شئ چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمېرې له لارې نه موږ ته اس ایم اس راولېږئ. ګرانو دوستانو، کله چې ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او بیا د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ. کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اورېدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو اورېدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې دوه داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې د ځینو ورکو شوو عزیزانو په هکله پکې معلومات خپاره شوې دي. د دې په څنګ کې ډېر نور داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. نو ډېر به مو نه ځنډوو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې په دغو پیغامونو کې د تاسې هم کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مورک عزیز لټوئ، نو کولی شئ چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ: 00 3 2 1 4 1. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګرانو اوریدونکو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه دوه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. راځئ چې دغه دواړه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
بله، السلام علیکم. زاد ازادی رادیو او کر کروم ته نیک اله د زړه له سره سلامونه مرانی کوم. موږ یو انجینر پیدا کړ د کندهار په ولایت کې. د هر مسلمان وو کوي څک سره کالی دي، شنه چمپلان دي. که د هر مسلمان وو کوي کولی شي موږ په داش مره باندې اړیکه ورسي: 0 1 0 5 0 9 3 2 3. یو ځل بیا شنه روایم: 0 1 0 5 0 9 3 2 3. که د هر مسلمان ورور کوي کولی شي عبدالشکور ورته چې زنګ ووهي. موږ پیدا کړی هر یو خدا بلا خو چې زنګ ووهي دعاګانې کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه صابر خبر کوم د بیسودو ولسوالۍ د بنغرو د کلي نه. ورجانه، موږ سره د یو کس په باره کې معلومات دی، نو زه د دې کس نوم هم اخلم او د دې عمر هم ویم. نو که چاته پته وي بیا درته زه خپل د ټلیفون شمېره هم ویم، موږ سره دې رابطه وکړي. یو کس چې د عبدالله په نوم دی، 12 کاله عمر لري. د پلار نوم یې حمیدالله دی، د مشر ورور نوم یې وحیدالله دی. د نن نه څه شپږ اووه میاشتې یا 15 میاشتې مخکې د دی د دې بیسودو سیم د خیمو کې کورونه وو. اوس دا خیمې دلته نشته. ما ورپسې دا ځایونه هم ولټول او دا کس د پېښور آیات آباد په یتیم خانه کې پروت دی، 12 کاله عمر لري. نو زه د خپل ټلیفون شمېرې تاسو ته وایم، که چاته هم دا کس په باره کې معلومات یا څوک خپلوان ما سره دې په دې لمبرو رابطه وکړي. روزانه ټلیفون شمېرو ته غوږ شئ: 0 9 8 9 5. سوجان شمیرې ته بیا وکړئ: 0 9 8 9 5. بله شمیره ده: 0 5 5 9 8. 0 5 5 9 8. روزانه د دې کس په باره کې ما سره معلومات شته، خو پوره پوره روزانه که هر چا خپل وي ورور وي زوی وي ما سره دې په دې لمبرو رابطه وکړي. وسلام.
د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. کم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدئ. 00 3 2 4 4 5 تاسو زموږ غږ آزادي رادیو خبرې په آزادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګی یاست. د یادونې وړ ده چې د آزادي رادیو د دغه پروګرام له لارې نه د تاسو ډېر ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. که تاسو هم خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ کولی شئ چې آزادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د آزادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ. اوس وار ورسېد هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه هم یو ځای سره واورو.
زه ملاحد الله د کاپیسا ولایت الوسی اوسیدونکی تاسو سره په تماس یم. محترم ورور، زما یو د ماما زوی د الیاس په نامه یادېد. موږ تاسو ته دوه پیغامونه ورکړي وو. موږ ته چا وویل چې دا پیغام نشر شوی دی، او که رښتیا دا پیغام نشر شوی دوباره دا تکرار موږ ته ورسوئ چې موږ هغه سړي سره تماس ونیسو.
ہلو، السلام علیکم. زه شاولی د هلمند ولایت څنګه نو سای سره کلاس خبرې کو. نو د حماس دی محمد خان په نامه دا څلور کال کې شورک دی چې دا شعر چاته معلوماتي یا بل یو ته معلوماتي په دغه لمبر دی کې دا چې هر وخت مو تزنګو ای چې ویني لا پیغام خپور چې 0 0 0 8 0 8 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تاسو نه چې سلام علیکم.
السلام علیکم، زه عبدالرحمن د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ البته د نګران کلي څخه سره په تماس کې یم. د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته ټولو ته سلامونه. امنیکي ایواني کوم ما د ازادي راډیو څخه هیله ده پیغامه ته نشه چې زما یو معما دی چې اسلام احمد په نامه دی، بل وګړی خل محمد دی. نو تقریبا د اسلام احمد په نامه چې دا معما مې بریښ کار مخکې د کور څخه تللی دی، کله چې لري صحفت اعلان او لري او ما زغ لري او بیا مثلا د په حالت د په حالت بچا ته ماتي او ماته جی په هغه شماره باندې زنګ وري 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سلام علیکم دیرمان ولایت تکنم سیر سری ز عبدل سمی خبر قنما ولور ادو باری چې د پنځه خارک اشپاس خارک کې زم ما خام د کور د کوټ څخه د لکسي د مسلمان ورو کاش په خپل اړیز مو سړي په دانم باندې غنګوي دې سلول ولا ما د دې د دوه تم جنگوال دې مو پیغام نه دي شپ د ټول په شنه نه سي طالاویا و یو دوه ولا درې دوه سل پنځه سلو د از ما د ټول په شنه ته ما ته دې نه باندې غنګوي
سلام علیکم دا زاده رادیو کارکونکو و ویدونکو ټول ته سلام وایم بعد سلام اگران و محترم و دا مدک پنامه باندی یو الگ دی گل محمد زوی دی ملا سعادت غونډه د کندهار اوسیدونکی دی دغه زوی په یو پخا باندې معیوب هم دی او وایي چې درې کاله مخکې پخا نادرکه شوی دی او بیا د ازادۍ راډیو نه شوی چې دا هلک په جلال آباد کې دی د دې هلک پلار جلال آباد ته راغلی او نور مشخص ادرس ورسره نشته او در په در ګرځي زه غواړم چې هر چا سره دا ادرس وي په دې شماره دې هلک پلار ته زنګ ووایي چې زوی ورته پیدا شي صفر اویا شپږ دېرش درې نوي دوه سوه یو اتیا صفر اویا شپږ دېرش درې نوي دوه سوه یو اتیا
پیغام زموږ دغه دی چې زموږ یو سړی ورک دی زه د یلمنو څخه چې نظر جان خبره درسره کوم چې په نامه د حمیدالله دی د توکل زوی دی د عبدالرفیع زوی دی د توکل مسی دی د روزګان دی په سنګسار کښې ورک دی اوس یې تقریبا تر کال یو نیم کال ته رسېدلی دی اوس موږ ته دغه معلومات نشته چې دغه سړی مړ دی که ژوندی دی که ته هر وخت دغه اعلان د بروکو اعلان ته خبر موږ نن انتظار کوو دا ورځ موږ ته راوسه چې پیدا شولو مرته په دغه لمبر باندې راغ لاوز.
السلام علیکم. د زابل د ولایت څخه احسان الله احسان خبر کوم. زما یو اکازوی دی پیر محمد په نامه دی، دېرش کاله کېږي چې د زابل ولایت د مرکز کلا عبدالخان د کلي اوسېدونکی دی. د فضل محمد زوی دی، ایران ته تللی دی، نادراکه دی. که چاته یې معلومات وي هغه زما غږ په خپله اوري، نو پر دې شماره دې زما سره اړیکه ونیسي. 0 4 4 9 1 6. شماره یو ځل بیا تکراروم، 0 4 4 9 1 6. که د ده ملګرو ته معلومات یې یا دی خپله زما غږ اوري، نو په دې شماره دې زما سره تماس ونیسي. او بل مې یو ملګری دی د خیرالله په نامه دی، د تخار د ولایت د شکمش د ولسوالۍ د باور د کلي دی. نو که دی زما غږ اوري، داسې دوه کاله راسه نادراکه دی. یو شی هم زما سره پروت دی، یا د ده پلار چې د امان الله زوی لمسی دی، د امان الله زوی دی، د خیرالله نمیږي. که زما غږ دی اوري، نو په دې شماره دې زما سره تماس ونیسي. زه احسان الله احسان د زابل د ولایت څخه خبره کوم. شماره یو ځل بیا تکراروم، 0 4 4 9 1 6. د ازادۍ راډیو له کارکوونکو څخه بالکل بې احسانه مننه کوم. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه دیر من ولایت ته کړم سیر وساری څخه او در سمې خبره کړم. ما ورور او درباري چې د شپږ کاله کېږي د ماماګان د کور نه دلاکه سوی دي. هر مسلمان لور یا د ایلان اولي ماتې دي لطفا تر هغه شمېرې جنګ ووایا. یا دی په خپله او یا د دند واران اولي د ټلیفون شمېره ده 0 5 1 2 3 4. په دغه شمېرې ته ماته جنګ وي. ازادي راډیو ته مې درې څلور واله م جنګونه ولیدي. د موږ پیغام دي نشر کړي. السلام علیکم. د ازادي راډیو ټوک
زه تاوله د هلمند ولایت خبره کوم. که څوک د شاولي په اړه معلومات لري زما سره دې په دغه شماره تماس ونیسي. 0 5 0 6 2 2 9 5. شماره یو ځل بیا 0 5 0 6 2 2 9 5. ما دا دریم وار دی چې ازادۍ ته زنګونه وهم، زما پیغام نه نشروي. نو زه د ازادۍ راډیو سره غوښتنه لرم چې زما پیغام نشر کړي.
زه زینله یم د بغران د ولسوالۍ چې زما ورور وکړی چې نوم یې بسم الله دی. که څوک د ده په اړه معلومات لري زموږ سره دې شریک کړي په دغه شمېره باندې چې د ده د پلار نوم حاجي حضرت نور اکا دی او د مشر ورور نوم یې عبدالله جان دی. او په دغه شمېره زموږ سره اړیکې ونیسي. 0 5 0 3 6 4 9 1 3. شماره بیا تکراروم، 0 5 0 6 4 9 1 3. او بله شمیره ده 0 5 0 5 1 5 2 6 او بیا 2 6 او بیا 1. هر څوک که په دغه تار کله معلومات لري زموږ سره دې تماسګیر کړي. السلام علیکم.
ماما دې شاوندل میزه تقریبا 8 کاله کېږي چې له نبل ولسوالۍ هلمند ولایت نبل ولسوالۍ څخه نادراکه سوی دی. که چېرې دی زما غږ اوري او یا هم بل دوست ته سره پېژني، په دغه شماره دې زموږ سره اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون شمېره ده 0 9 1 4 1 3 5 5. یو ځل بیا 0 9 1 4 1 5 6.
بلې السلام علیکم. زه عبدالرحیم. د راډیو ټولو محترمو کارکوونکو او ځینو سلامونه ونې کې احترامات وړاندې کوم. محترمه، زه یو پیغام وړاندې کوم. زما ورور تقریبا 8 کاله کېږي چې نادراکه دی، معلومات یې نشته. په دې اړه که هر مسلمان ورور معلومات لري په دغه شماره دي ماته معلومات راځي. محمد په نامه دی. په دغه شماره باندې معلومات 0 5 0 4 4 8 1 6. د ټلیفون بله شماره 0 5 1 6 1 6. یو ځل بیا ټلیفون شماره 0 5 0 4 8 1 6. 0 5 1 6 1 6. یو څلوېښت پوښتنه. حاجی محمد د غلام حیدر رضی د نظر محمد رور مشهور وړه سردار محمد مرتضی نظر محمد د نوزاد ولسوالۍ اوسېدونکی تاسو توجه ته ډېره ډېره مننه مسلمان ورور چې معلومات راکړي جایزه ورکوو ډېره مننه د خدای په امان
د آزادی راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زه عبدالله د جلال آباد نه خبرې کوم. زما یو زوی چې نقیبالله نومېږي تقریبا دوه کاله کېږي چې د کورونا له درکه شوی دی. نولس یا شل کاله عمر لري، عصابي تکلیف هم لري. که چاته د دې په هکله معلومات وي، انساني او اسلامي همدردۍ له مخې ما ته په دې شمېرې زنګ وهي او 50,000 افغانۍ جایزه هم لري. او هیله ده چې زما دا پیغام نشر ته وسپارل شي. ټلیفون شماره مې ده 0 8 9 4 4 9 9. والسلام.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. گران اوریدونکو محترم و دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې لاره چې په دغه پروګرام کې مو کوم رکشو عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اسمسونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم.